ډیره زیاته مننه اوریدونکو ستړي مسي پروګرام ته بخیر راغلاست. ازادي راډیو د دې سات خبرونه دغه دی په لس بجې پایل سو او تر یوولسو بجو به تاسو په دغه خبري خبرونه کې د افغانستان او سیمې پر حالاتو خبرونه او رپورټونه اوري. د خبرونې په ترڅ کې د ترینکوټ په وضعیت باندې او په عمومي ډول د اوروزګان پر امنیتي وضعیت باندې خبرې لرو درسره. په دې اړه به رپورټونه درته وړاندې کړو. په دې خبرونه کې یو اونیس پروګرام لرو چې هغه د ځوان فکر پروګرام دی. خو مخکې د دې چې د ټولو رپورټونو تفصیل درته وړاندې کړو، اول پام وکړئ د دې ساعت مهمو خبرونو ته. د مهمو خبرونو سرخطه پام وکړئ. په اوروزګان کې د وسوالو طالبانو د عملیاتو مسؤل ووژل سو. ملګرو ملتونو غوښتنه کړې چې په راتلونکو څلورو میاشتو کې په افغانستان کې د بشري مرستو لپاره 1.5 میلیونه امریکایي ډالر ځانګړي شي. او په سوریه کې د حلب ښار په جنوب کې د هوایی حملو په ترڅ کې د القاعده شبکې د ملګري ډلې پیژندل سوی قومندان ووژل سو. پورا خبرونه واوري. په اوروزګان کې امنیتي چارواکي وایي چې په دغه ولایت کې د پوځي عملیاتو په ترڅ کې پرون د تور خالد په نوم د وسلوالو طالبانو پوځي مسؤل ووژل سو. د اوروزګان ولایت چارواکي وایي په ترینکوټ کې پرون د تور خالد په ګډون 15 وسلوال طالبان ووژل سو دي. د دې ولایت امنیه قومندان جنرال محمد وای سمیمی بیګا ازادي راډیو ته وویل چې وسلوالو طالبانو تر پرونیو نشوتو له مرکزه تېشته کړي او په شاوخوا سیمو کې ځای په ځای دي. خو نن به هم د هغوی پر ضد عملیات جاری وي څو د ښار له شاوخوا ځایونو څخه هم وایستل سي.
د دشمن 9 نفر تلفات لري، په دې کې 8 نفر ډېر غټ سر ګروپانه چې وي د تور خالد په نامه باندې هلمند سره راغلي وو. دلته مړسوله وویشتل سوله او جسدونه دلته زموږ په لاس کې دي.
وسوالو طالبانو په ترینکوټ کې د جګړې لامل د خپلو تلفاتو په اړه څه نه دی ویلي. د مرکزی بغلان پر نوې شار د هوان د مرمۍ د لګیدو لامل پرون 8 تنه وژل سوي او 4 زخمیان دي. په بغلان کې ولایتي چارواکي وایي په وژل سوي کسانو کې یو ښځه او 2 ماشومان هم شامل دي. د دې ولایت د مرکزی روغتون رئیس ډاکټر خلیل الله نرمګوي پرون ازادي راډیو ته وویل
14 زخمی و اشک و سبه سباخان آوردن. شهیدا 2 طفل بین 3-4 ساله و 8 ساله هم است و یک خانه آمد دیگراش مرد هستند.
د دغه حمله مسولیت چا نه دی اخیسته. خو په مرکزی بغلان ولسوالی او شاوخوا سیمو کې وسلوال طالبان زیات فعالیت لري. د امریکا د متحده ایالاتو د دفاع وزارت پرون وویل چې په افغانستان کې د امریکایي پوهنتون د 2 نادرکشو کارکونکو د بندولو لپاره د امریکا د ځانګړو ځواکونو یا سپیشل فورس عملیاتو نتیجه نه ده ورکړې. د امریکا په افغانستان کې د امریکایي پوهنتون 2 کارکونکي چې یو استرالیایي او بل امریکایي وګړي وو تقریبا 1 میاشت مخکې په کابل کې له پوهنتونه د کور پلور د تک پر مهال ناڅرګندو کسانو وتښتول. د امریکا د دفاع وزارت ویندوی پرون خبرېغان ته وویل چې د دغو 2 تښتول سویو کسانو د ژغورلو او موندلو لپاره عملیات تقریبا 1 میاشت مخکې پیل سوی وو. د عملیاتو اجازه د امریکا د متحدو ایالاتو د دفاع وزیر ورکړې وه او د امریکا ولسمشر باراک اوباما یې د ترسره کېدو تایید کړی وو. د امریکا د دفاع وزارت ویندوی د دغو عملیاتو په اړه جزئیات نه دي څرګند کړي، خو ویلي دي چې د دغو کسانو د موندلو لپاره په عملیاتو کې هیڅ پوځي امریکایي یا ملکی وګړي ته زیان نه دی رسیدلی. په سوریه کې د بشری مرستو 3 ډلو پرون له ملګرو ملتونو سره د خپل کار ځنډولو پریکړه اعلان کړه. د مرستندویو ډلو ویلي چې د ملګرو ملتونو سازمان ځینې ادارې او شریکان د سوریې د رژیم په انحصار کې دي. د مرستندویو ډلو د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږي دفتر ته په ګډ لیکي همداراز په سوریه کې د ملګرو ملتونو د یو شمېر ادارو د فعالیت په اړه د خپلواکو تحقیقاتو غوښتنه کړې ده. په مرستندویو ډلو کې چې په سوریه کې له ملګرو ملتونو سره خپل کار تحریم کړی، د سوریې امریکایي تیبي ټولنه او د سوریې ملکي دفاع ای ټولنه چې د پوزیشن تر کنټرول لاندې سیمو کې فعالیت کوي شامل دي. خو د ملګرو ملتونو یو ویاند پرون دغه خبر رد کړ او ویل چې د دوی په فعالیت کې پوره شفافیت موجود دی. د شمالي کوریا حکومت نن تایید کړ چې پنځم بریالۍ اټومي ازموینه یې ترسره کړې ده. د شمالي کوریا حکومت د روان کال د جنوري په میاشت کې خپله څلورمه اټومي ازموینه کړې وه. د جنوبي کوریا چارواکو نن خبر ورکړ چې دغه ازموینه ډیره درنه وه، ځکه چې د چاودنې له امله د زلزلې شدید ټکانونه په شاوخوا سیمه کې محسوس و. د امریکا د متحدو ایالاتو د جیولوژیکي سروې ادارې نن وویل چې د چاودنې په شاوخوا سیمه کې 5.3 درجه زلزله محسوسه شوې ده. په سوریه کې د القاعده شبکې د ملګري ډلې جبهات فتح الشام د غړو پر یو مرکز په هوایي حمله کې د دې ډلې پیژندل سوی قومندان ابو عمر سراقب ووژل سو. د دې ډلې پرون پر ټویټر تایید کړ چې قومندان ابو هاجر الهمسی چې یو لقب یې ابو عمر سراقب و، د حلبشار په جنوب کې د دوی د یو شمېر قومندانانو پر غونډه په هوایي حمله کې وژل سوی دی. په سوریه کې د بشري حقونو د څارنې ډلې چې مرکز یې په لندن کې دی، د ابو عمر سراقب چې د ابو مسلم الشامی په نوم هم پیژندل سوی و، د وژل کېدو خبر تایید کړی دی. جبهت النصره په جولای کې اعلان وکړ چې له القاعده ډلې سره یې خپل ارتباط پرې کړی او خپل نوم یې جبهه فتح الشام باندې اړولی دی. خو د امریکا متحده ایالات دا تورستي ډله ګڼي او د دې ډلې پر غړو یې خپلو هوایي حملو ته دوام ورکړی دی او دا نه ده څرګنده چې د ابو مسلم الشامی د وژلو لپاره پرونی هوایي حمله د روسیې الوتکو کړي، د امریکا ځواکونو کړي او که د بشار الاسد د رژیم د الوتکو لخوا شوې ده. او د امریکا د جمهوری غوښتونکو ګوند کاندید د جمهوری ریاست لپاره د جمهوری غوښتونکو ګوند کاندید ډونالد ټرمپ پرون لایو ټلویزیونی شبکې سره چې له روسیې مرسته ترلاسه کوي په امریکا کې ویلي، دا نه داسې نه ورته بریښي چې روسیه به د امریکا پر انتخاباتو د نفوذ کولو هڅه کوي. ډونالد ټرمپ له دې امله چې په روسیو کې د روسیې د ولسمشر ولادیمیر پوتین ستاینه کړې، د امریکا د دواړو ګوندونو لوري تر فشار لاندې دی. د امریکا د جمهوری ریاست لپاره د دیموکرات ګوند کاندید هیلری کلینټن پرون خپل ملاتړ کوونکو ته په شمالي کارولینا ایالت کې د ټرمپ د دغو څرګندونو په اړه وویل،
هی پریزد Russia's strongman Vladimir Putin.
دا وایي ډونالد ټرمپ د روسیې د کلک سړي ولادیمیر پوتین ستاینه وکړه او دا ډیره د خندا خبره ده چې دی د روسیې جمهور رئیس د امریکا پر ولسمشر غوره ګڼي. دا نه یوازې دا چې د امریکا لپاره د وطن پرستی له احساساتو څخه لري خبره ده، دا یوازې د امریکا د جمهور رئیس دفتر ته سپکاوی نه دی، بلکې دا هغه چاته چې غواړي د دغه دفتر کنټرول ترلاسه کړي د هغه لخوا یوه خطرناکه او ویرونکې خبره ده. ډونالد ټرمپ پرون له پیژندل سوي امریکایي خبریال لری کینګ سره خبرې کړي چې پروګرام یې هره پنجشنبه د آر ټي امریکا شبکه خبروي. دا ټلویزیوني شبکه له امریکا خبرونې کوي، خو د روسیا ټوډی په نوم د ټلویزیوني شبکې ملګری ده چې له روسیې په انګلیسي ژبه نشرات لري. د ازادي راډیو درنو اوریدونکو، د ازادي راډیو د دې سات په خبرونه کې به وروسته تاسو ته رپورټونه لرو. د خبرونه مو تر یوه لسو بجو ده. نن تاسو د خبرونه د جمعې په ورځ د سپتمبر 2014 میلادي کال په نهمه چې د 1395 هجري لمریز کال د سنبلې له 19 سره برابر ده. اوري د خبرونه په پیل کې به موږ تاسو ته د ترینکوټ پر امنیتي وضعیت باندې معلومات درکړو. په ترینکوټ کې امنیتي چارواکي وایي چې هلته وضعیت تر کنټرول لاندې دی او د دغه ښار د امنیت د لا ټینګولو لپاره به نن هم پوځي عملیات جریان ولري. په خبرونه کې به تاسو په دوو ځانګړو رپورټونو کې د داسې یو افغان د کورنۍ له حاله خبر سي چې په انتحاري حمله کې وژل سوی دی. په یو بل رپورټ کې به تاسو واورئ چې په افغانستان کې د روغتیایي ادارو څخه څومره شکایتونه په کومو مواردو کې موجود دي. په دې خبرونه کې هڅه کوو چې په سیمه ییزو مسایلو کې په پېښور کې په عمومي ډول په پاکستان کې د افغان کډوالو له برخلیکه تاسو ته معلومات درکړو او د ځوان فکر پروګرام هم وړاندې کړو. لکه څنګه چې تاسو په خبرونو کې واوریدل، د اروزګان امنیتي چارواکي وایي چې د ترینکوټ ښار له وسله والو طالبانو پاک سوی دی. دغه د چارواکو په وینا په دغه ښار کې په پرونیو پوځي عملیاتو کې وسله والو طالبانو ته ډېر زیات طرفات هم رسیدلی دي. نن به هم د دوی په وینا په دغه سیمه کې پوځي عملیات روان وي. اسمت څاروان په دې اړه نور جزئیات وړاندې کوي.
د اروزګان ولایتي چارواکي وایي چې وسلوال طالبان پرون پنځشنبه د درنې مرجوبې لسملو وروسته له ترینکوټه په شا شول. د اروزګان د والی ویندوی دوست محمد نایاب ازادي رادیو ته وویل چې نن جمعه به طالبان د ترینکوټ له شاوخوا څخه هم په شا وتنبول شي. په همدې حال کې په ولسي جرګه کې د اروزګان د خلکو استازي عبیدالله بارکزي چې پرون ناوخته د کندهار له امنیه قمندان جنرال عبدالرازق سره ترینکوټ ښار ته تللی و، ازادي راډیو ته وویل چې د ښار په مختلفو سیمو وګرځېده او وضعیت عادي شوی دی.
الحمدلله وضعیت برابر دی. کومندو ځواکونه 444 کټه خاص د وزارت داخلي د دلیو د کومندو ځواکونه نور قوتونه راغستل. د کندهار سره الحمدلله وضعیت ډېر برابر دی. زما د اطلاعاتو تر اوسه چې دلته په دوو ځایو کې درې اویا مړي پرتې دي، هم د دولت ځواکونه د پرمختګ په حالت کې دي.
پرون سهار وسله والو طالبانو د ترینکوټ شاوخوا پوستې ونیولې او د ښار په لورې پرمختګ وکړ، خو د اروزګان د والي د ویان دوست محمد دایا په وینا د جګړې انډول پرون ماسپښین وروسته له دې بدل شو چې د ناټو الوتکو او هیلیکوپټرو پر وسله والو حمله کوونکو طالبانو بمباري وکړه. نایاب وایي چې په بمباری او جګړه کې د طالبانو لشته لشه اته مهم قمندانان هم وژل شوي دي.
د پنځمې په ورځ هغه ارقام چې موږ سره شته تر 15 پورې وسله والو مخالفین په قتل رسیدلي دي. همداراز په لسګونه نورې ټپیان دي. په وژل شوو کسانو کې تر اتو پورې د طالبانو مشهور قمندانان تور خالد، د ملا عرب، د ملا قدوس او د ملا سعید په شمول باندې شته، چې دوی البته د وسوال مخالفینو مخکښ قمندانانو او سبې ربري ده پورې په مرکز سرینکوټ کې جګړه هم همدغه وته قمندانانو رهبری کوله.
نایاب د امنیتي ځواکونو د تلفاتو په اړه وویل چې درې پولیس د پرون ورځې په جګړه کې وژل شوي دي. د کندهار امنیت قمندان جنرال عبدالرازق او همدارس د سلو کمانډو په شمول نور کومکي ځواکونه پرون ترینکوټ ته ورسېدل او دا ښار یې د طالبانو لاسته للوي دوه وشغوره. تر دې مخکې وسله والو طالبانو په یوه اعلامیه کې ویلي و چې ښار ته ننوتي او لشتر لشه و امنیتي پوستې نیولې دي. طالبانو دغه راز ویلي چې د اروزګان ولایتي چارواکي هوایي ډګر ته تښتېدلي او بندیان هم له ځان سره بیولې دي، خو د اروزګان امنیت قمندان جنرال محمد وای سمیم د طالبانو ادارت کړه ویل چې پرون د ولایتي شورا له رئیس سره په خپل د جبهې په لومړی کرښه کې و.
موږ هڅه کوو چې د ترینکوټ پر وضعیت او د اروزګان پر وضعیت ته اوس د دغه شیبې معلومات تاسو ته وړاندې کړو، خو په سیمه کې په لوی کندهار او زکه زموږ د خبریال سره ټلیفوني ارتباط ډیر سخت دی. تاسو پوهیږئ چې ټلیفوني شبکې اکثر په دغه سیمو کې کار نه کوي، نو موږ هڅه کوو کوم چې تماس ټینګ شو تاسو ته حتما معلومات درکړو.
ازادي رادیو په فیسبوک کې facebook.com/azadiradio.
د ازادي رادیو قدرمنو دوستانو، که تاسو په اروزګان کې یاست، موږ ته د افغان بیسیم پراته سواتل شمیره باندې که تاسو ټلیفونونه کار کوي پیغامونه راوستوي او تاسو موږ ته وایاست چې هلته وضعیت څنګه دی، موږ به یې د نورو اورېدونکو سره شریک کړو. په وروستیو کې په افغانستان کې انتحاري حملو ډیرو خلکو ته مالی او ځانی تاوانونه ورسول. د ملګرو ملتونو سازمان وایي چې د روان میلادي کال د پیل په شپږو میاشتو کې لږ تر لږه 5000 ملکي افغانان د دغو انتحاري حملو او وسلوالو حملو او د چاودنو له امله وژل سوي او یا زخمیان سوي دي. د ازادي راډیو خبریال ابراهیم ساپی یوې کورنۍ ته ورغلی چې ځوان زوی په انتحاري حمله کې وژل سوی دی. دی په خپل راپور کې د دغه کورنۍ پر غم لړلي ژوند معلومات وړاندې کوي.
هغه ور ټکوم چې د دوه کلونو په تیرېدو سره اوس هم دردونه او خاموشي پر دغه کورنۍ حاکمه ده. دغه کورنۍ خپل ځوان زوی فیصل په یو انتحاري حمله کې له لاسه ورکړی. ورمې هغه څوک پر مخ لاسوي چې د دواړو سترګو دیدې له لاسه ورکړی، پښې هیڅ نه لري او په یو لاس مایوب دی.
سلام علیکم.
هغه مخ خونی طبيعي چې پا پر دیوالونو یې د 13 کلن ځوانی مارک فیصل تصویرونه ځوړندې. د فیصل پلار موږ ته د هغه تصویرونه په اشاره ښیي او د هغه له تصویرونو سره خبرې کوي. د دغه حالت لیدل راته ډیر دردونکي وو چې یو پلار د خپل سلمکی زوی یادونه د هغه په پاتې شونو جامو تازه کوي. دغه پلار وایي چې فیصل زوی یې د ژوند امید وو او له وشل کېدو وروسته یې کور د تاریکیو او غمونو ځای شو. مون سه احتیاج او محتاجیم. زما د لاسم سا زما لورګانې دي. څرنګه چې ګورئ زه د خپلو لورګانو سره راغلم. د فیصل مرګ څخه وروسته اعصاب مې ډېر ضعیف شوي دي. د معدې ناروغۍ راته پیدا شوې او په پښو سم حرکت نشم کولی. کله چې کینم بیا په اسانۍ درېدلی نشم. زه په خپله لیونۍ شوی یم. هیڅ نه پوهېږم چې څه وکړم او چیرته وګرځم. له دې وړاندې کله چې به مې کور کې زړه تنګ شو نو فیصل به زه له ځان سره چمن ته وړلم. انتحاري حملې او چاودنې ډېرې بدې پایلې لري او د ډېرو هغو کورنیو غړي یې په رواني ناروغیو وخته کړي چې وژل شوي دي. د سوانی مرګ فیصل کورنۍ د سلګونو هغو کورنیو څخه یوه ده چې د خپلو سوانی مرګو زامنو د ترلاسه کولو وروسته د غم په ټغر ناستي او د خفګان شپې او ورځې تېروي. اوس چې د یو چا د کور چرګ هم ورکېږي سل کورونه پسې لټوي. او زما چې هر وخت خپل زوی فیصل او یا هم احمد الله خورای په یاد راځي یو ټکان خورم نفستنګي راته پیدا شوي او کله کله غیر ارادي نارې وهم فیصل راشه تر دوکانه را سره ولاړ شه. خو بیا هیڅ هم نه وي. کېدای شي داسې وخت راشي چې مغزي سکته وکړم او یا هم د زړه په روحیې باندې راته ډېر ناوړه تاثیر کړی دی. فیصل 2 کاله مخکې په یوه انتحاري حمله کې ووژل شو او له نوموړي سره د هغه د عامه زوی هم و چې خپلې هیلې یې له ځان سره خاورو ته یووړې. د فیصل پلار وایي چې هغه وخت چې خورې د خپل ځوان زوی او وراره د مرګ خبر واورېده دواړه پښې یې فلج شوې او په خبره یې د غسوان زوی یې د کور سرپرست هم وو. د زوی د غمه نه بلکې خاوند یې هم نشته. خاوند یې هم نادرکه دی. زلاجانه چې کله له کندهار څخه راغله یوازې د خپل زوی په هیله راغله چې زوی مستر شي او کله چې خپل زوی له لاسه ورکړ د اعصابو ناروغي ورته پیدا شوه او فلج شوه او په ځای ولوېدله. د فیصل پلار ذبیح الله وایي له دې وړاندې د اردو افسر وو او پوځي زده کړې یې په روسیه کې ترسره کړي او نورو هیوادونو ته یې هم د زده کړو لپاره سفرونه کړي دي. د ملي پولیسو له اکاډمۍ څخه فارغ شوی یم. اداره او منیجمنټ مې هم لوستی. د شوروي اتحاد سره هم وم. په هغه وخت کې چې موږ ته کور کالي او ډوډۍ راکوله موږ ونه شو کړلی چې په دې هیواد کې خیانت وکړو. دی وایي چې د پوځي دندو پر مهال یو لاس پرې شو خو په یو لاس یې 9 کاله ملت ته خدمت کړی. دغه پلار له خپلو 5 اولادونو سره په یو کرایي کور کې ژوند کوي.
نه جای دارم نه زندگی
لرم نه ژوند لرم. نن هغه کسانو چې د کرزی له دورې نه یې راپدې خوا په ریفورم کې شامل شوي هغوی ته مکمل معاش ورکول کېږي. کور یې هم ورکړی ځمکه او بلاک یې هم ورکړی. خو ما هم د کرزی په دوره کې 9 کاله دنده ترسره کړې ده. دغه پلار د خپل سلمکي زوی د ژوند څخه ډېرې دردونکې خاطرې لري. وای د فیصل سپلی ډیر زړې وی چې زه خفن شم خپل سپلی به یې پټولې سو په هغه پیسو چې د ته سپلی اخلم د کور نورې اړتیاوي پوره کړي. د دغه سلمکی پلار وای چې زوی یې په یو درملتون کې کار کوي او هغه پیسې چې مزدوري به یې کوله د کور کرایې ته ورکولې. د نجیم غیور په درملتون کې د 1 بجې نه د ماښام تر 2 بجو کار کوو چې یوازې هغه او میرمنې مې د کور نفقه پیدا کوله. خدای بخښلی فیصل جان چې ژوندی وو ښه وم. هغه زما همسا وو. اوس مې ډېر تکلیفونه پیدا کړي دي. د فیصل د کورنۍ ترخه کیسه په همدې ځای پای ته رسوم. د فیصل پلار وایي حکومت دې هغه ګروپونه چې نه اصلاح کېږي او په خپل اعمالو سره نورې کورنۍ د ویر په ټغر کې نه وي مجازات او د خپل اعمالو سزا دې ورته ورکړي. ابراهیم صافی، ازادي رادیو، کابل.
ازادي رادیو لوونه ترو.
تاسو د نن ورځې د هر ورځې تر 2 بجو پورې د ازادي رادیو خبرونه اوري او بیا د هغه څخه وروسته د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه پیل کیږي. تاسو بیا کولای سئ چې پر همدې موج باندې پاتې سئ او د آشنا راډیو خبرونې پسې واورئ. د ازادي راډیو تاسو پر انټرنیټ هم پاک اوریدلی سئ. د ازادي راډیو د ویبپاڼې ادرس دی www.azadiradio.com. په دولتي روغتونونو کې یو شمېر مامورین او د مریضانو یو شمېر خپلوان او د کورنۍ غړي وایي چې په دولتي روغتونونو کې د فساد د اداري فساد اندازه ډېره لوړه سوې ده. دوی وایي چې د عامې روغتیا په وزارت کې د فساد له امله مریضان او د هغوی پیوازان یا د هغوی د کورنیو هغه غړي چې د دوی سره مرسته کوي له ډېرو ستونزو سره مخامخ دي. خو د افغانستان د عامې روغتیا وزارت وایي چې په دې اړه دوی ته تراوسه کوم شکایت نه دی رسېدلی. زموږ خبریال سباون کاکړ په دې اړه ځانګړی رپورټ لري.
سره له دې چې په تیرو 14 کلونو کې د دارو درملو او نورو روغتیایي وسایلو د پیرلو په برخه کې د دولتي روغتون سره ډېرې مرستې شوې، خو اوس هم یو شمېر ناروغان او د ناروغانو پایوازان په دغو روغتونونو کې د دارو درملو له نشتون څخه سر ټکوي. دغه ناروغان وایي چې په ډېرو دولتي روغتونونو کې دوی ته دارو درمل او نور د اړتیا وړ طبي وسایل نه دي ورکول شوي او دوی مجبور دي چې له بهر څخه خپل اړتیا پوره کړي. څو ناروغان چې د دولتي روغتون نسخې یې په لاس کې وي او له شخصي درملتون څخه د خپل اړتیا وړ درمل اخیستل، ازادي راډیو وویل چې دوی ته په دولتي روغتونونو کې هیڅ ډول اسانتیاوې نه دي برابر شوي.
دغه دوای چې مونږ د دوی مریض فزیدل د شفاخانه ته راوړل، دغه د مونږ ته دوای نه راکې، هم دغه ملم هم د دواخانه کې ملاوي کې مونږ ته نه راکې، هم دغه وایي دغه بازار نه واخلې پوښلې، مونږ مجبور چې قرض کو پور د خپل د وی علاج کو.
یوه دوا سو واری غواړي، هغه څوک چې دغه دوا وړي ورڅخه خبرې کیږي، بیا پر خلکو دوا یا درې واری دوا ویرا غواړي، خلکو ته سم خدمات نه رسیږي، ډېرې ستونزې دي.
په ورته وخت کې یو شمېر هغه درمل خرڅونکي چې د دولتي روغتونو شاوخوا ته درملتونونه لري هم وایي چې دغه ستونزه شته او په دې وروستیو کې له همدې کبله د دوی دارو درمل هم ډېر پلورل کیږي. یو تن درمل خرڅونکي خان محمد ازادي راډیو ته وویل چې څو میاشتې مخکې ملالۍ زیږنتون 90% د دارو د درملو په برخه کې پر ځان بسیاو، خو اوس 10% دارو درمل هم نه لري.
شفاخانه زوجګر زیاتر مریض دارا
په سیګنتون کې ډېر ناروغان خپل درمل له بهر څخه اخلي. وړاندې دغه روغتون خپل ډېر درمل درلودل، دستکشي، د جراحي درمل، جراحي سامان او د ګنډلو تار، دغه ټول شیان مریضان له بهر درملتون څخه اخلي. وړاندې له دې روغتون 90% اکمالات درلودل او اوس ګومان کیږي چې 10%
یا 5 ما پیش پیلن شاید 10% داشته.
د دولتي روغتون یو شمېر کارکونکي هم وایي چې په دغو روغتونونو کې د دارو درملو د ویش، خوړو، جامو او طبي وسایلو کې فساد موجود دی او له کبله له سختو ستونزو سره مخ دي. دوی وایي هغه پیسې چې مرسته کوونکي ټولنې له دولتي روغتونونو سره د دارو درملو، خوړو او جامو په برخه کې کوي، د رانیولو په وخت کې د مسؤلینو لخوا حیف مل کیږي. په کابل ښار کې د یو دولتي روغتون کارکونکي لیلما ازادي راډیو ته وویل چې د مرسته شویو پیسو په لږه برخه د اړتیا وړ توکي یا دارو درمل رانیول کیږي او نورې پیسې مسؤلین خپلو کې سره ویشي.
دوا خریداری میشه دغه
کله چې درمل رنیول کیږي، مسؤلین خپل له هغو شرکتونو سره اړیکې لري چې یو برخه درمل راوړي او د دینو درملو پیسې خپل شخصي جیبونو ته اچوي، او موږ خپل په هیجو چې پروختون کې دغه کړنې ډیر دي. د دوا څخه جلا په خوراکي موادو، جامو، یو شمیر سامانونو او داسې نورو توکو کې فساد موجود دی.
سامان دا میګه پوي یاس
دایلوما وایي چې په تیرو کلونو کې د حکومت او مرسته کوونکو ټولنو لخوا د خوړو او جامو خریداري په ښه ډول ترسره کیده، خو په دې وروستیو کې ډیر ځله فساد ته سترګو کیږي. اغه لیلما وایي چې په یو شمېر دولتي روغتونونو کې حتی د وینې د معاینه کولو لپاره هم امکانات نشته. ناروغان اړ کیږي چې خصوصي روغتون ته مخه کړي. دا په داسې حال کې ده چې د یو شمېر روغتیایي مرکزونو مسؤلان هم د خبره مني او وایي چې په دولتي روغتونونو کې حتی د وینې معمولي معاینات هم ناشونې دي. په کابل ښار کې د یو خصوصي روغتون مسؤل محمد سهراب په دې اړه ازادي راډیو ته وویل چې
د پخوا په پرتله زموږ مراجعین زیات شوي دي. زموږ مرکز د عمومي تشخیص مرکز دی او ټول مرضونه دلته تشخیص کیږي. په تیرو وختو کې دولتي روغتونونو ډېرې اسانتیاوې لرلې. د دولت او د بهرنیو انجوګانو لخوا ډېرې ښې اکمالېدلې. هغو زموږ د روغتون امکانات ډېر دي. ډېر واړه شیان هم زموږ له درملتونونو څخه رانیول کیږي.
دغه ستونزې په داسې حال کې مطرح کیږي چې شاوخوا درې میاشتې مخکې د اداري فساد په وړاندې د نظارت او ارزیابۍ کمیټې ویلي وه چې فساد او له حکومتي امکاناتو څخه ګټه اخیستل په روغتیا وزارت کې په یوه عادي کار بدل شوی دی. په ورته وخت کې د روغتیا وزارت مسؤولین وایي چې په دې اړه کوم شکایت نه دی ورسېدلی. د دغه وزارت ویان وحید مجروح ازادي راډیو ته وویل چې په دې برخه کې اسناد ورته وړاندې شي، د سرغړونکو سره به قانوني چلند وشي.
زموږ هیله د محترم رسانیو نه زموږ د یو همکار سکتور په توګه دا دی چې که دوی کوم شخص شواهد لري یا زموږ وطنوال کولی شي چې زموږ د شکایتو د نمبر د طریقه او یا رسمي توګه زموږ سره شریک شي، موږ اوس کولی چې د هغه فاسدین چې متاسفانه زموږ د صادقانه خدماتو پر وړاندې خنډ جوړوي او هغه دوا چې بېوزله وطنوالو دپاره په نظر کې نیول سوی هغه بازار ته انتقالوي، د دوی مجازات او په تذکري کې اقدامات.
سره له دې چې په تیرو څوارلسو کلونو کې په لسګونه میلیون ډالر مرسته له دولتي روغتونونو سره شوې، خو اوس هم په مرکز او لرې پرتو ولایتونو کې خلک د روغتیایي خدمتونو له نشتون څخه سر ټکوي. دوی له دولتي روغتونونو څخه غواړي چې خپل روغتیایي خدمات پراخ او د هغو خلکو روغتیایي ستونزو ته رسیدګي وکړي چې په لرې پرتو سیمو کې مېشت دي. سباون کاکړ، ازادي راډیو، کابل.
د ازادي راډیو درنو دوستانو، تاسې خبر یاستئ چې د اروزګان امنیتي وضعیت پرون ډېر خراب په رپورټونو کې څرګند شو، او که څه هم امنیتي چارواکي وایي چې اوس وضعیت سم شوی دی، خو که تاسې په اروزګان کې یاست موږ ته پیغامونه راوستوئ. د افغان بیسیم پوره اته سوه اتلس شمېره باندې موږ به یې خپره کړو. تاسې پوهیږئ چې په دغسې حالاتو کې په سیمه کې ټلیفوني شبکې تر ډېره حده کار نه کوي. موږ هڅه کوو چې له خپل خبریال سره په سیمه کې به تماس کې سو، خو تاسې که کولای سئ زموږ سره حال شریک کړئ. اردو یوې سیمه ییزې مسلې ته په خیبر پښتونخوا کې د افغان کډوالو لپاره د خپل وطن ګل وطن په نوم یو کمپاین پیل شوی. په دغه پروګرام کې کډوال بیرته افغانستان ته د ستنېدو لپاره تیارېږي او استول کېږي. تر دې دمه د رویو چارواکو په وینا نوي زره افغانان بیرته افغانستان ته په دغه پروګرام کې ستانه شوي دي. د ازادي راډیو خبریال به په دیار له پېښور په رپورټ کې نور جزئیات وړاندې کړي.
په دې وروستیو کې په خیبر پښتونخوا کې د افغان کډوالو د تشې په نوښت له پاکستان خپل هیواد ته په خپل خوخه د افغان کډوالو د بیرته ستنېدا لړۍ تیزولو او د هغوی د هڅونې لپاره د خپل وطن ګل وطن په نامه کمپاین پیل شوی چې لا هم روان دی. د کډوالو د ریاست چارواکو خپل وطن ګل وطن کمپاین تر هغې وروسته پیل کړی چې څو میاشتې مخکې پر پاک افغان سرحدي کرښه په تورخم کې د افغان او پاکستاني سرحدي ځواکونو ترمنځ د پاکستان لخوا دروازې جوړولو له امله تاوتریخوالی رامنځته شو چې په ترڅ کې نښه تو شوه او دواړه خوا ته پکې مرګ ژوبله واوښته. تر دغې پیښې وروسته په پاکستان په توګه خیبر پختونخوا کې میشت افغان کډوال له یو شمېر ستونزو سره مخ شو چې د پولیسو لخوا ځورول او تنګولي هم د ستونزې دي. په پېښور کې د افغان کډوالو د تشریح رئیس عبدالحمید جلیلی په خبرو کې د خپل وطن ګل وطن د کمپاین شروع کولو د ضرورت او د دې د ګټو په اړه وویل.
2015 کې چې زمونږ د عودت اندازه وه تقریبا د 2000 کورنۍ او چې افغانستان ته لاړلې، په دغه اندازې سره موږ د محاسبه کړې وه چې تقریبا په لسګونو کلونو مهاجرینو تک هلته نیولې. او دویم دا چې پاکستان کې چې وروستني کم حالات مهاجرینو په ارتباط باندې راغلل، اصلا مهاجرین دغه کیفیت او دغه حالاتونه هم مایوس شوي وو. د پولیسو زورونه، د تورخم بوستنۍ معاملات او هم هغه چې په داخل افغانستان کې کم سهولتونه ورکول کېږي یا ژوند هغو ته دی، مهاجرین یو څه اندازه د هغو نه خبر هم نو. په دې اساس موږ د ګل وطن خپل وطن پروګرام تر شروع کړو تر څو چې مهاجرین وکولی شي افغانستان ته لاړ شي او هلته ژوند هلته پیل کړي. او الحمدلله دا کمپاین اوس کامیاب دی.
نوموړی وایي چې د کمپاین تر پیلول وروسته ورسره د خیبر پختونخوا صوبې په بیلابیلو سیمو کې میشت افغان کډوال اړیکې نیسي، خپل وطن ته د بیرته ستنېدا په اړه چمتووالی ښیي او دا لړۍ لا دوام لري. د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو د نړیوال ادارې یونیسیف د وینا له مخې دا مهال په پاکستان کې شاوخوا 15 لک راجستر شوي افغان کډوال میشتي. خو د پاکستان حکومت بیا وایي چې په دې هیواد کې پر راجستر شوو افغان کډوالو سربیره همدومره غیر راجستر کډوال هم میشتي. د جلی په خبره تر را روان غټ اختر وروسته به ګڼ شمېر کډوال د همدې کمپاین لاندې خپل هیواد ته ستنې شي او زیاتوي چې دوی هڅه کوي له بیرته ستنېدونکو کډوالو سره په دې لړ کې هر ورځ مرسته وکړي څو له ستونزو سره مخ نشي.
افغانان ورونه دي پوه شي په دې معنی چې هر سهولت که دلته راځي سهولت به موقتي، چې هر سهولت مقابل کې اوس خپل قیمت لري. نو هغه قیمت کله د افغانستان حکومت ادا کولی شي او کله هغه قیمت زموږ صلاحیت نه وي. په دې اساس مهاجرین دي په دې ارتباط باندې تصمیم ونیسي که نن وي او که لس کاله وروسته وي، تک خو لازمي دي او ضروري دي. و دېرش کاله دلته واوسېدل تر اوسه پورې دی د بنیادي هغه حقوق چې یو انسان ته دي هغې نه دی محروم دي. نو
دیرش کال روس هم په دې ارتباط باندې هیڅ ضمانت نشته. نو د دې د خاطر چې خپل هویت معلوم کړي، د دې د خاطر خپل حقوق معلوم کړي، د دې د خاطر چې خپل هغه راتلونکي نسل ته تشخص ورکړي، په دې اساس باندې ټولو مهاجرو وروڼو ته دا وایو چې اوس تصمیم وخت راغلی چې تصمیم ونیسو او افغانستان ته لاړ شو. هر څه چې کوو د افغانستان کې شروع.
پاکستان کې د میشتو راجستر شو افغان کډوالو د اوسېدنې قانوني موده د روان کال د جون په پای کې پوره شوه، چې بیا وروسته د هېواد مرکزي حکومت په پاکستان کې د افغان کډوالو د اوسېدو موده د روان کال تر پای پورې وغځوله.
د ازادي راډیو اوریدونکي له اروزګان په خپلو پیغامونو کې د افغان بیسیم پرته سواتل شمیره باندې د وضعیت په اړه معلومات راکوي. رحمت الله وایي د ترینکوټ اوسېدونکی یم، دا اوس دلته جنګ روان دی، د ښار دوکانونه تړلي دي، د ښار شاوخوا محاصره دی. دی وایي چې د ښار د کلاچو د سیمې خلک ټول د کورونو څخه وتلي دي او نورو ځایونو ته تښتېدلي دي. که تاسو هلته یاست، موږ ته د خپلو سترګو لیدلی حال په افغان بیسیم ماته سوات اتل شمیره باندې راواستوئ، موږ به یې ستاسو معلومات به موږ خپاره کړو. اوس پام وکړئ د دې ساعت د مهمو خبرونو لنډیز ته. افغان چارواکي وایي چې په اروزګان کې د دوی د امنیتي وضعیت د ښه کولو لپاره پوځي عملیات نن جریان لري، او دوی وایي چې د ترینکوټ ښار له وسلوالو طالبانو نیول سوی او وسلوال طالبانو ته درانه تلفات اوښتي دي، خو طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. د امریکا د دفاع وزارت یا پینټاګون وایي چې په افغانستان کې د امریکایي پوهنتون د دوو کارکونکو د موندلو لپاره د سپیشل فورس یا ځانګړو ځواکونو عملیات چې تقریبا یوه میاشت مخکې پیل شوي وو بی نتیجې دي. ملګرو ملتونو غوښتنه کړې چې په راتلونکو څلورو میاشتو کې په افغانستان کې د بشري مرستو لپاره یو نیم سل میلیونه ډالر راغونډ شي. دغه سازمان ویلي چې په افغانستان کې بشري وضعیت د خرابېدو په حال کې دی او خلک له ډیرو زیاتو ستونزو سره مخامخ دي. د افغانستان د ولسمشر لومړی مرستیال جنرال عبدالرشید دوستم پرون حکومت د افغانستان ولسمشر ته ډاډ ورکړی دی چې دی به د امنیتي ځواکونو ملاتړ کوي او د امنیت د ښه کېدو لپاره خپلې هلې ځلې به جاري ساتي. د عراق پلازمینې بغداد ته نږدې پرون د عراقي پولیسو او د ایران د یوې پلوي ډلې حرکت النجابه ترمنځ په نښته کې یو شمېر کسان زخمیان شو. او د شمالي کوریا حکومت نن تایید کړ چې 15مه اټمي ازموینه یې کړې ده. قدرمنو اوریدونکو، په دغه خبرونه کې ورسته د ځوان فکر پروګرام لرو.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بیسیم د شرکت د 1313 شمیرې لارې ازادي راډیو ته راستولې دي.
دا ازادي راډیو اوریدونکو، هغه ګل مظلوم د روزګان له ترینکوټ ښار څخه لیکي: زه له حکومت څخه دا هیله کوم چې ملکی خلک دې په دې نامه نه نیسي چې دا طالبان دي. د ترینکوټ حالت یو بل اوریدونکو وایي چې خراب دی، وایي چې نن سهار په سیمه کې بیرته جنگ پیل شوی دی. اوریدونکو ماجتی له روزګان لیکي: دلته جګړه روانه ده. مسلم صادق آشنا لیکي: د ولسوالۍ د بازار په 3 کیلومتري کې سخت جنگ دی. نجیولا لیکي: وسلوالو د ترینکوټ شاوخوا سیمې نیولې دي او حتی نن په ښار کې خلخال وسلوال لیدل کیږي. سمیع الله د ترینکوټ اوسیدونکو لیکي: امنیتي د ترینکوټ امنیه قومندانۍ ته په 200 کیلومتري کې جګړه روانه ده. احمد ولی لیکي: موږ د حکومت د ایدا په کلکره د وچوای ترینکوټ نیول سوی دی، دا اوس پر موږ باندې جنگ دی. زیات اوریدونکو د ترینکوټ څخه د جګړې په اړه پیغامونه راستولې دي. دوی وایي چې دلته جنگ روان دی. موږ هڅه کوو چې په سیمه کې خپل خبريال یا له حکومتي چارواکي سره په تماس کې سو ترڅو نور حالم ترلاسه کړو او ستاسو سره شریک کړو. زیات اوریدونکو د ملکی خلکو د امنیت لامل په اندېښنه کې دي او وایي چې د ملکی خلکو وضعیت خراب دی. ازادي راډیو چې کوم پیغامونه د افغان بیسیم په ټلیفون باندې ترلاسه کوي، دا خبروي خوب خپله په دې کې نظر نه لري. دا د اوریدونکو معلومات دي، موږ تاسو سره یوازې شریکوو.
ځوان فکر له ازادي راډیو نه.
د ازادي راډیو د ځوان فکر خبرونه درنو اوریدونکو، السلام علیکم. زه محمد داود تپانی مودانن ورځ ځوان فکر خبرونه موضوع مو د سویل ختیځ زون درې ولایتونو پکتیا، پکتیکا او خوست د فرهنګیانو ترمنځ یووالی او په مخ کې پرتو چیلنجونو ته ځانګړې کړې. د باس ګډونوال مو دی ځوان او د پکتیا پانتون استاد مدني فعال اسماعیل لاروی، ځوان او مدني د خوست ولایت اوسیدونکی مرجان حسن، ځوان او مدني فعال د پکتیکا ولایت اوسیدونکی برات خان څاروان، ټولو ته په باس کې ښه راغلاست وایم. د ازادي راډیو درنو اوریدونکو، تاسو به هم معلومات لرئ چې په اکثریت سیمو کې د مدني ټولنو ترمنځ شخصي غوښتنې او عقدې د دې باعث شوې دي چې د مدني ټولنو د غړیو ترمنځ فاصله ایجاد کړي. دغه فاصله څنګه کمېدلی سي، له کومو لارو کولای سو سی دغه ستونزې هوارې کو او د سیمې د خلکو په ګټه کارونه ترسره کو، هغه که په فرهنګي برخه کې دي یا مدني فعالیتونه دي. د نن ورځې په بحث کې همدا موضوع څېړو. بحث مو ځکه د دې ولایتونو اوسیدونکو سره یو ځای جوړ کړی چې په پکتیا، پکتیکا او خوست کې د فرهنګیانو ترمنځ شته ستونزې ووینو، د دوی ستونزې واورو، د دوی په وړاندې شته خنډونه وګورو. دغه بحث مدرې برخې لري. په لومړۍ برخه کې به څومره ستونزې دي په تیر وخت کې، اوس په دویم برخه د بحث کې به په اوسنیو ستونزو او چیلنجونو وغږیږو، په درېیمه برخه کې به بیا د دې ستونزو حل لاره او د چیلنجونو په وړاندې حرکتونه په دې خبرې وکړو. د بحث پیل د پکتیا پانتون له استاد اسماعیل لاروی څخه اخلو چې د پکتیا د وضعیت په اړه راته وایي، چې په تیر کې د پکتیا وضعیت څنګه و، اوسنی وضعیت یې که لنډو کې راته ووایي، دې وخته کوم تغییر کړی کنه؟
مدني نهادونه یا مدني فعالیتونه چې تر اوسه پورې دلته موږ ګورو، رښتیا هم ګڼې ستونزې موجودې وي، لکه څنګه چې تاسو مخکې یادونه وکړه. د دې څو لاملونه دي چې یو خو یې زما په نظر باندې لومړی تر ټولو لوی لامل دا ده چې دلته مدني فعالیت تعریف شوی نه ده. خلک د مدني فعالیت سره نابلد وو. دویم دا چې مدني فعالیتونه یا د مدني نهادونو رامنځته کېدل دا تر اوسه پورې ابتدایي مراحل دي. تاریخچه یا بیک ګراوند یې ډېر اوږد نه دی، ډېر وخت یې نه دی تیر کړی. نو د کمې مودې په تېرېدو سره د مدني نهادونو یا مدني فعالیتونو کامیابي دا ناممکنه ده. نور لاملونه یې په محیطي شرایطو پورې اړه لري چې په دې کې تر ټولو لوی چیلنج یا ننګونه امنیتي ستونزې وي. په آزاد مټ باندې هیچا نشوای کولی چې مدني فعالیت په دې سیمه کې وکړي، ځکه چې حکومتي چارواکي وسلوال مخالفین د دوی د اکثرو فعالیتونو په وړاندې خنډ ګرځېدل. همدا ډول اقتصادي ستونزې هم د مدني فعالیتونو په وړاندې لوی چیلنج یا لوی ننګونه موږ بللی شو چې زموږ اکثره فعالیتونه چې د هغو لپاره اراده لرو اقتصادي ملاتړ یا اقتصادي امکانات د اقتصادي پلوه امکانات ورته نه لرو. نو دا هغه ننګونې او ستونزې وي چې زموږ هغه مدني فعالیتونه او مدني هڅې له ستونزو سره مخامخ کړي وي یا له خنډ سره مخامخ کړي وي. همدا ډول د ځوانانو یو فکري تمرکز، ګډ ارزښتونه هم د دوی لپاره نو تعریف شوي. یو خو زموږ د څو کلونو د څو لسیزو جګړو د ځوانانو افکار په بیلابیلو اړخونو پورې تړلي وو، چې تر ډیره پورې همدغه اړخونه، همدا قطبونه د هیواد ملت په زیان باندې وو. نو د همدې افکارو د تضاد او د مدني هڅو د غوښتنو ټکر هم موجود وو. مدني هڅې په نورو دنیا کې چې کېږي، رضاکار فعالیتونه دي یا د خلکو لپاره، د ټولنې لپاره، د هیواد لپاره او په عموم کې د انسان لپاره، د انسان د بهبود لپاره، د هدیاسو د ژوند لپاره ترسره کېږي. خو دلته لکه څنګه چې دا منفي قطبونه موجود وو، د انسان د تقاضو خلاف قطبونه موجود وو، نو پر همدې اساس باندې همدغه د مدني هڅو یا د مدني نهادونو د تقاضو خلاف کتب موجود و نو دا ګڼې ستونزې موجودې وې چې تر اوسه پورې دا مدني فعالیتونه یو څه ټکنی وو، خو بیا هم کوم پرمختګ چې وشو دا د تقاضا خلاف و، ځکه چې موږ دومره توقع دومره امید نه لرو چې دومره چټک پرمختګ به په دې برخه کې کیږي. اوس که وکتل شي په سویل ختیځون کې ګڼې مدني ټولنې، ګڼ مدني نهادونه رامنځته شوي دي، او دا هر مدني نهاد په خپله برخه کې زیات کار کړی ده. د هر مدني نهاد هڅې د ستاینې وړ دي. په تعلیمي برخه کې دوی زیات کار کړی ده، د روغتیا برخه کې د عامه پوهاوي ګڼ پروګرامونه د همدې لارې طرح شوي دي، د سولې لپاره حتی زیات پروګرامونه کړي دي چې د حکومت چې زیاتې بودیجه یې ورته لرله، زیات لګښتونه یې په دې برخه کې وکړو نو د هغو نه زیات کار مدني نهادونه وکړل، د خلکو د ټولنې د افکارو په روښانه کولو د تنویرولو کې هم ښه رول لرلی ده. نو دا پرمختګ د خورا ستاینې وړ دی.
ډېره مننه مرجان حسن. تاسو په خوست کې اوسیږئ، د خوست د مدني فعالیتونو په اړه یو تصویر خلکو ته وړاندې کوي، هغه اورېدونکو ته آزادي راډیو اوري او ستاسو غږ اوري.
لکه څه ډول چې خوست پکتیا پکتیکا د یوې جغرافیې او تقریبا سره ورته جغرافیې او ځانګړي کلتور دودو رواجونو څخه برخمن دي، نو تقریبا ستونزې هم سره ورته دي. په خوست کې هم همدا ستونزې چې هلته هم د ستونزو شالید ډېر پخوانی دی، ډېر اوږد مهال کې موږ ستونزې لرو، همدا د جګړې ستونزې یا د شاوخوا چاپېریال کې د نورو هغه خلک چې موږ ورسره تګ او راتګ لرو، هغوی هم په هغوی د ټولنیز حالتونه هم داسې وو چې هغوی هم خدمت ته مدني حرکتونو مدني فعالیتونو ته اړتیا درلودله. نو دا چې زموږ ټولنه کومې ستونزې لرلې هماغه ډول موږ په اساسي ډول تشخیص نه شوي کړی او سطحي ستونزو باندې کار شوی دی، نو هلته هم د هغې مدني فعالیتونو پایلې قانع کوونکې نه دي، او اوس هم دا تشه احساسېږي چې موږ هغه ډول فعالیتونه چې په کار دي نه دي کړي. نو د دې لپاره چې اوس کوم امیدونه کومې هیلې موږ ته ښکاري او کوم امیدونه چې موږ لرو، هغه نویو ځوانانو ته دي چې پخوانیو په نسبت دوی لږ پوه دي، لید یې پراخ دی، دوی د مدني فعالیتونو سره خوا په نسبت ډېر بلد شوي دي، نو که اوس ورته موقع برابرېږي او چانسونه ورته وي او میدان کې ځای ورکول کېږي، انشاءالله فعالیتونو ته مدني فعالیتونو ته امید او هیله شته چې رنګ به راوړي. نو په تېر کې همغه ستونزې چې لاروي صاحب وویل په خوست کې هم همغه ستونزې وي او اوس هم شته، نو که په آینده کې کار کېږي هغه لاروي صاحب خبرې چې کومې خبرې وکړي همغه ستونزې تشخیص شي، په هغې باندې کار وشي، انشاءالله مدني فعالیتونه قناعت کوونکي وي.
ډېره مننه څاروان صاحب. تاسو په خپله پکتیکا کې اوسیږئ، په پکتیکا کې وضعیت څنګه د کاوریدونکو ته واضح کړئ؟
بلې، لکه څنګه چې ملګرو مخکې یادونه وکړه، پکتیکا، پکتیا او خوست تقریبا خلک کلتور دود او رواج ته ډېر سره یو قسم دی، او نسبت که زما د تحلیل له مخې پکتیکا نسبت پکتیا او خوست ولایتونو ته هم په دې برخه کې ستونزې لري. که په تېر کې په مدني فعالیتونو باندې خبرې وکړو، تر ډېره پخوا مدني فعالیتونه په پکتیکا کې نه ولو، که وو هغه هم ځینې شخصیتونو یا ځینې خلکو لخوا به هغوی شخصي ګټو کې ترېنه استفاده کول، او د مدني فعالیتونه یو قسم خلکو په ذهن کې داسې یو قسم فکر و چې دا مدني فعالیتونه نو د یو چا د ګټو د لاسته راوړلو یوه لاره ده. یعنی هغه مدني فعالیت پالانو چې کوم کارونه کړي و، تل یې د خپلو شخصي ګټو لپاره همدې مدني فعالیتونو نه ګټه اخیستې وله، په مدني فعالیتونو باندې خپلې شخصي ګټې لاسته راوړې ولې، او تر ډېره پورې هلته په تېر کې خلک له د مدني فعالیتونو سره بلد هم نه و چې مدني فعالیتونه څه معنی، مدني فعال څه کولی شي، کوم مسؤلیتونه لري، په کومو برخو کې دوی کار کولی شي. یعنی تر ډېره حده پورې یو مدني فعال ته هم دا معلومه نه و چې زما کار څه ده، زه باید څه وکړم. دا ستونزه وله. بله مې لکه مخکې چې یادونه وکړه، مدني فعالیتونو د خلکو به خپله شخصي اهدافو لپاره کار اخیستو، نو په همدې باندې هغه د خلکو باور هم یو څه کم شوی و په مدني فعالیتونو، مدني فعالانو باندې تر ډېره یې زړه نه ښه کاوه. بل دا و چې تر ډېره بریده پورې هلته په پکتیکا کې په دغه مدني فعالیتونو، مدني فعالانو باندې د طالبانو یا د دولت مخالفینو له لورې داسې فکر کېدو چې دغه دولت خلک د دولت لپاره کار کوي، تر ډیره پورې دی آزاد هم نه ولو چې په دې برخه کې کار وکوي. خو لکه څنګه چې مو یادونه وکړه چې ستونزې پخواوي مشکلات زیاتو په دې برخه کې، اوس په دغه اوس وختونو کې یو څه ځوانان را پیدا شوي دي چې په دې برخه کې پوهاوی لري او معلومات لري چې څه مدني فعال یعنی څه معنی زموږ مسؤلیت څه ده، موږ څه کولی شو، موږ کارونه څه دي. او ورو ورو یې همدا لړۍ را شروع کړې ده چې په دې وروستیو کې یو څه نه څه داسې ښه رنګ ورکړې، دغه هڅې کامیابې دي او تر یو څه اندازې پورې اوس ورته د دې زمینه برابره ده چې خپل مدني فعالیتونه وکوي.
ډېره مننه د ازادي راډیو د ځوان فکر خپرونې درنو اورېدونکو. د بحث په دویمه برخه کې زه داود تپانیم او د بحث ګډونوال مو دي د پکتیا ولایت اوسېدونکی د پکتیا پوهنتون استاد اسماعیل لاروی، ځوان او مدني فعال د خوست ولایت اوسېدونکی مرجان حسان، د پکتیکا ولایت اوسېدونکی ځوان او مدني فعال برات خان ساروان، ټولو ته بیا هم ښه راغلاست وایم. د بحث په پیل کې یا په لومړۍ برخه کې تاسو واورېدل چې په تېر کې په دغه زون کې یا په دغه درې ولایتونو کې مشخص کومې ستونزې موجودې وې. لاروی صاحب، مرجان حسان او ساروان صاحب، په خپلو سیمو کې تاسو دغه ستونزې روښانه کړې، دغه چیلنجونه یا دا ستونزې له کوم ځای را پیدا شوي وې، پیل څه وو، یا ستونزه ولې حل نه شوه په خپل وخت کې؟ لاروی صاحب به راته ځواب کړي.
ستونزې خو مخکې چې مدني ټولنې نه وې، ستونزې هم په مخکې نه وې. نو دا چې مدني ټولنې دلته لکه څنګه چې دا ابتدایه ده، ما ته خو ابتدا ښکاري، ځکه چې 15 کلونو کې یو څوک د مدني فکر اخیستل هم په یو ټولنه کې خورول هم ستونزمنه خبره ده. نو دا ستونزې د مدني ټولنو له ایجاد سره رامنځته شوې دي، او تر څو پورې چې خلک دلته مدني فعالیتونه پیژني، مدنیت نوم سره بلدیږي، د رضاکارو فعالیتونو سره بلدیږي، تر هغو به دا ستونزې موجودې وي. تر اوسه زموږ خلک د مدني فعالیت څخه هسې برداشت نه کوي، لکه څنګه چې د مدني فعالیت صرف په خاطر باندې طرف شوی ده، څه توقع ترې کېدای شي. مثلا یو څوک که مدني فعالیت کوي، د هدف دا وي چې تر ډېره پورې دلته د فعالیتونه موږ وینو، یو مقام ته د رسیدو، یو پروژه اخیستل، یا یو داسې امتیاز اخیستل چې هغه د له مدني فعال څخه یې توقع نشي کېدی. نو دا خلک به ورو ورو له دې سره بلدیږي او دا ستونزې به کمیږي. حکومت هم زموږ تر اوسه پورې له مدني فعالانو څخه، له مدني فعالیتونو سره نابلده ده. همدا ډول د حکومت مخالفه ډله هم د مدني فعالانو مدني فعالیتونو سره نابلده دي. دې بلدتیا یو څه وخت نیسي. نو دا ستونزې تر هغو پورې به موجودې وي چې تر څو زموږ د ټولنه په دې برخه کې بلوغ ته نه وي رسېدلې. دا یو زماني واټن خامخا باید طی کړي تر څو موږ هغې مرحلې ته ورسېږو. لکه دا په نور دنیا کې هم چې مدني ټولنو فعالیتونه په لومړي سر کې شروع کړي دي، دا ستونزې موجودې وي، خو هغوی د ښه مدیریت پر اساس باندې په دې وتوانېدل چې کوچني کوچني مدني فعالیتونه په لویو لویو خیریه بنسټونو باندې بدل کړل، چې په نور ټوله نړۍ کې بېوسو ته، جنګ ځپلو ته، جهل ځپلو ته مرستې رسوي، کومکونه ورسره کوي. د هغوی د ښه مدیریت او د یو ښه مناسب محیط نتیجه وه چې دا فعالیتونه پکې بریالي شول. دلته هم توقع شته چې دا بنسټونه یا دا نهادونه به ورو ورو منسجم کیږي او بالاخره به د ټولنې د فلاح او د نیکمرغۍ بحث ګرځي.
ډېره مننه مرجان حسن. تاسو دې پوښتنې ته څه ځواب لرئ؟ او د ستونزې په کوم اساس ایجاد شوې دي، ولې له منځه نه ځي؟
لکه څه ډول چې لاروی صاحب وویل، لومړیو کې خلک له مدني فعالیتونو سره، هغه ډول چې په کار دي چې مدني فعالیتونه ترسره شوي وای، د ټولنې ضرورتونه ورته په پام کې نیول شوي وای، هغه ډول ترسره نه شول، خلکو ورنه د شهرت او شخصي ګټو استفاده وکړله. نو د همدې زه وایم همدا دوه ستر لاملونه دي چې مدني فعالیتونه یې له ننګونو سره مخ کړل. څوک چې مدني فعالیتونو ته راوتلي وو، هغوی داسې مدني فعالیتونه هغه ډول کار وانخیستلو لکه څه ډول چې په کار وو. نو که چیرې هغوی دغه مدني ټولنو ګټې له نورو سره شریکې کړې وای، نو دا مدني حرکتونه به ورو ورو پسې پراخ شوي وای، هغه رنګ چې په کار وو د مدني حرکتونو به راوړی وای. نو مدني فعالیتونه به د نن ځوانانو ته په یوه لوړ دریز را مخکې شوي وای، او دغه خلکو به هم هغومره وړتیا لرلی چې لکه څه ډول چې په کار وه چې دوی. نو دا چې مخکې موږ ته هغه ډول کار چې باید شوی وای نه دی شوی، نو اوس موږ مجبور یو چې هماغه ستونزې چې دوی نه موږ ته راپاتې دي موږ اوږه ورکړو.
په پکتیکا کې راته وایي څاروال صاحب، پخوانۍ ستونزې خو تاسې یادې کړې چې ستونزې وې، اوسني چیلنجونه یا ګواښونه څه دي؟
تفهم صاحب، ستونزې او مشکلات اوس هم رښتیا هم لا شته، لا هم تقریبا هغه پخوانۍ ستونزې او مشکلات چې د پکتیکا ډیری خلک یعنې اوسیدونکي لا هم کافي سواد نه لري او هلته د عامه پوهاوي په برخه کې پروګرامونه نه دي وړاندې شوي. په واقعي ډول باندې هغلته مدنیت لا نه ده تعریف شوی چې مدنیت څه معنا، مدني فعال څه معنا، فعالیتونه یې څه دي. نو دا لاملونه دي چې تر اوسه پورې لا هم خلک په مکمل ډول له دې سره بلد نه دي چې مدني فعال څه کولی شي، کوم مسؤلیتونه دي دوی دي، فرضاً که یو ستونزه رامنځته کېږي دوی په کوم ډول باندې حل کولی شي. تر ډېره پورې مدني فعالیتونه چې چا کول، مدني فعالان چې د یو چا لخوا به هغوی غولېدل یا به یو چا ورباندې سودا کول، هغه خپله ګټه پرې کول او بیا به نو ترې تلل. نو لا هم همدا ستونزې او مشکلات دي چې یو خو مخکې یادونه کول، بل د خلکو هغه نه بې باوري ده چې مخکې هغه مدني فعالان او مدني ټولنو باندې درلودله. نو دا ستونزې له هماغلته پکتیکا کې شته چې مدني فعالیتونه لکه څنګه چې ښایي هماغه ډول نه دي روان.
ډیره مننه له تاسو ښاغلیو څخه د بحث په دریمه برخه کې. د ازادي راډیو درنو اوریدونکو، د نن ورځې د ځوان فکر خپرونې موضوع مو ده د سویل ختیځ زون درې ولایتونو د فرهنګیانو یووالی او په مخ کې پراته چیلنجونه. د بحث ګډونوال مو دي ځوان او د پکتیا پوهنتون استاد اسماعیل لاروی، د خوست ولایت اوسیدونکی مدني فعال مرجان حسن، ځوان او مدني فعال د پکتیکا ولایت اوسیدونکی برات خان څاروان، دوی ته بیا هم ښه راغلاست وایم. د باس په دریمه برخه کې لاروی صاحب یو پوښتنه دا کو، مدني فعالیتونه تاسو څه ته وایي؟ یعنی کوم کارونه باید مدني ټولنې ترسره کړي؟ او دغه یووالی چې اوس په دې درې ولایتونو کې د فرهنګیانو او مدني فعالانو ترمنځ نشته، دا څنګه ایجادېدلی شي؟
دا یووالی خو زما په نظر باندې تر ټولو ښه لاره دا ده چې مدني فعالان ولایتونو ته سفرونه وکړي، بیلابیلو ولسوالیو ته تګ راتګ وکړي، او ځوانان دې ته وهڅوي چې دوی رضاکار فعالیتونه وکړي. یو لوی ستونزه، یو لوی مشکل چې مخکې مو یاد نه کړل، هغه زموږ په ټولنه کې د مفاهیمو د جذب توانایي ده چې نشته. مدني فعالیت، مدني هڅې، ولسواکي دا چې دې ټولنه کې یو چاته بندیمانی، یو چاته قناعت پر کوي چې دا زموږ د ټولنې په خیر دي، زموږ د هیواد په خیر دي، دا مفاهیم ورته ناشنا دي. حال دا چې دا فعالیتونه چې موږ د مدنیت په نوم باندې کوي، مدني فعالیتونه بولو، زموږ په ټولنه کې پخوا هم موجود. مثلا اشر کول، اشر د سویل ختیځم کې د مدني فعالیتونو یو ښه بیلګه بلل شو، ځکه چې یو خیریه کار د ځوانانو په مټ کې همغږي په صورت کې ترسره کاوه. خدای چې پخوا داسې ګڼ فعالیتونه ترسره کېدل. او بله یو بله مسله چې ده، هغه د نیکمرغه چې زموږ په هیواد کې شته، هغه اجتماعي تعهدات دي. زموږ په ټولنه کې لا هم د اجتماعي تعهدات، اجتماعي اړیکې مقوي دي. نو د مدني فعالیتونو د کامیابۍ لپاره زیات فرصتونه هم دي، خو دا فرصتونه باید موږ لواک ورنکړو او دې فرصتونو څخه باید استفاده وکړو. نو د مدني فعالیتونو د همغږي کولو او د منسجم کولو لپاره تر ټولو ښه لاره دا ده چې د دې ولایتونو مدني فعالان دوی یو بل ته لاړ شي. نو یو بل هغه مهم شی چې دا هغه زموږ مشترکات دي، ګڼ داسې مسایل دي چې هغه په دې زون کې که په پکتیا کې وي، په خوست کې به هم هغه خلک له دې ستونزې څخه کړي. مثلا د نامنی د ورکولو لپاره که موږ چیرې حلار لټو، د مدني فعالانو په واسطه باندې کولی شو چې دا ستونزه هواره کړو. جهل دلته لا هم زموږ ګڼ شمېر ځوانان له زده کړو نه بې برخې دي، دوی کولی شي چې په مشترک ډول باندې دا ستونزه هواره کړي. د ګمرکونو د اداري فساد، دوی کولی شي چې په دې باندې لارینونه وکړي. او دا په دې درې واړو ولایتونو کې دا مشکل موجوده، دا ستونزه موجوده. ښاري تهذیب، زموږ د ښارونو چټلتیا، د چټلتیا د ورکوي لپاره یا د ښارونو د صفایي لپاره کولی شو چې موږ ګډې طرحې جوړ کړو. داغه مشترکات چې په دې زون کې موجود دي همداسې په نور زونونو کې هم د ستونزې شته خو که چیرې موږ غواړو چې د سره یو اوسیږو او ستونزې په اسانۍ هوارې کړو نو ولایتونو ته سفرونه مهم دي ګډ پروګرامونه مهم دي او د عامه پوهاوي په برخه کې مثلا د واکسین د ګوزن واکسین لا هم زموږ اکثر کلی کې نه کیږي او خلک په یو بد نظر باندې ورته کتل کیږي او حال دا چې دا یو لوی ټولنیز بده پدیده ده چې زموږ ټولنه کې موجوده ده د بده مرغه چې لا هم زموږ یو شمېر ځوانان په همدې ناروغۍ باندې لګیا کیږي او همدا د واکسین د نه کېدو له کبله موږ کولی شو چې دا ګډې ستونزې په مشترکات سره یو ځای کړو او په ګډه باندې کار ورته وکړو د همدې لارې منظم شو او سره یو شو
ډېر مننه مرجان اسان تاسې هم راته ووایي له کومو لارو کولی شو سي مدني فعالیتونه منسجم کو او کوم شی مدني فعالیت ده
لکه څه ډول چې مدني فعالیت له نوم ښکاري د ټولنې لپاره کار چې په انګلیسي کې ورته سوشل اکټیویټیز وایي د دې لپاره چې موږ مدني فعالیتونه هغه ډول چې دی وپیژنو نو د موږ مدني فعالیتونه شاید له نورې نړۍ سره توپیر ولري ځکه چې زموږ ټولنه د پرمختګ په ډېر ابتدایي حالت کې ده په داسې حال کې چې موږ ټولنې د ظرفیت د مقاومت ظرفیت له لاسه ورکړی دی راپورته کول غواړي اول خو په کار ده چې دلته یو د عما پوهوي باندې ډېر تمرکز وشي دا چې زموږ ټولنه یوه ډېره اجتماعي ټولنه ده کورنۍ لري نو دلته عما پوهاوی ډېر په اسانۍ سره کېدلی شي په حجره کې د خپلوانو تګ راتګ کورنۍ کې کورنۍ ته تګ راتګ چې دی دا مهم رول لري نو دغې نه وروسته چې څنګه کولی شو چې د دغې سیمې مدني ټولنې سره همغږي کړو تر ټولو ستر یو ښه عامل دا کېدلی شي چې د دوی ترمنځ مشترکې ګټې هغه چې څوک مدني فعالانو په مخکخ لیست کې راځي یا دوی چې ډېر مخکخ دي نو هغوی باید داسې کار وکړي چې هغه همغه ګټې چې د ټولو سره شریکې دي د پکتیکا پکتیا خوست ترمنځ لکه د برېښنا ستونزه ټول ورته اړتیا لري یا د نامنۍ له منځه وړل چې ټول ورته ضرورت لري نو که همغه اړتیاوې چې د دوی ټولو شریکې دي هغه تشخیص شي او په هغې باندې کار وشي په هغې باندې دوی ټول راټولېدلی شي همدا یې د همغږۍ ډېره ښه لاره ده او بیا له دې لارې کولی شي چې د هېواد له نورو مدني ټولنو سره هم په ملي مسایلو خبرې وکړي او ورسره همغږي شي
ډېره مننه څاروان صاحب تاسې هم راته ووایي ستاسې نظر څه دی په دې برخه کې
تفان صاحب لومړی خو مدني فعالیتونه کوئ چې څه مانا دوستان ورباندې ډېرې خبرې وکولې او ډېر څه ورباندې وویل مدني فعالیتونه لومړی باید په دې باندې خلک وپوهول شي په دې باره کې همه پوهاوی ورکړ شي او مدني فعالان او تجاران په دې برخه کې سره جدا شي چې څوک مدني فعال ده او څوک په دې برخه کې تجارت او د مدني فعالیتونو د مدني فعال پیس باندې په دې برخه کې تجارت کوي دا باید سره وپیژندل شي بل ولس ته باید قناعت ورکړل شي ځوانان دې ته حاضر کړل شي دې ته آماده کړل شي چې دوی راوږي رضاکارانه فعالیتونه ترسره کړي خپل حق وغواړي خپل غوښتنې خپلې ستونزې تر دولت فورې ورسوي د دولت او د ملت ترمنځ شته فاصله چې دغه سره رالنډه کې او هغه چې حق د خپل چوکاټ کې کوم مدني فعالیتونه چې دوی حق د باید تر سره کې ماغه تر سره کې نو امدی ډول باندې کچیر ته مخ کې ولاړ شي او د دې تر څنګ په دې درې ولایتونو په سطح باندې کچیر ته د دوی خپل تجربه یو بل سره شریک کړي څوک چې دلته پرتنډیر کار کړي د لوخت دلته پاتې شوی د تجربه لري په دې برخه کې له دوی سره باید یو بل سره تجربه شریک کړي پرځن پوړو ځینې واړو مسایل کې داسې په خوښ کې چور باندې کار کړي ځینې مدني فعالانو پکتیکا کې نوې کړي یا پکتیکا کې چا کړي پکتیا کې نوې کړي د دې ولایتونو مدني فعالان باید سره کېني ځینې ملي مسایل پرځن په یوه باندې خپل کار سره وکړي د دې ولې د دې ځون په سطح کوم ستونزې دي غوی لپاره یو د حل لار چاره ولټوي او د دې ترمنځ باید همغږي موجوده وي د دې نظر سره یو وي د دې سلا مشوره سره یو وي د دې ټول یعنی پرځن د دې درې ولایتونو کې چې کومې عمده ستونزې دي غټ ستونزې دي چې د درې سره ولایتونو یا په مجموع کې د غزون خلک ترنه کړيږي دوه ته د حل لارې چاره ولټوي د خپل منځ کې یعنی یو بل سره ارتباط ولري
ډیر مننه تاسو ښاغلي څخه چې راغلي او په باس کې برخه واخیسته
وطن میں تیرا میں تیرا پاند گراند مو نہ مجبوری نہ نہ مجبوری نہ رانا پات شو مینا یا قربانا تخدے میں توئے ہوتا ویرا نلاڑے خدے میں بن تانخ کخب میں ساتھی